وسلوالو طالبانو د سه‌شنبه په سهار وختي شاوخوا 115 تنه مسافر د کندوز په علي آباد کې له موټره ښکته او له هغو څخه د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې 20 تنه له ځانه سره بوتلل. د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي له دغو مسافرو څخه 9 تنه طالبانو وژلي، 8 تنه لا هم د دوی په بند کې دي او 10 تنه یې راخوشي شوي دي. وسلوالو طالبانو په خپلې خبر پاڼه کې دغه کسان په ملکی جامعه کې پوځیان یاد کړي او ادعا کوي چې د بایومیټریک سیستم او اسنادو له مخې د دوی هویت معلوم کړی دی. له دې پیښې وروسته ځینو رسنیو راپور ورکړی چې طالبانو بایومیټریک سیستم ته لاسرسی موندلی دی، خو د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي ویلي بایومیټریک سیستم په بشپړ ډول خوندي دی او هغه ته د وسلوالو لاسرسی ممکن نه دی. بایومیټریک هغه سیستم دی چې په هغه کې د امنیتي کارکوونکو، د پاسپورټ اخیستونکو، د موټر چلوونکو جواز او د جنایي مجرمینو او د نیول شویو وسلوالو مخالفینو ځانګړنې پکې ثبتېږي. دا چې طالبانو ولې خپلو عملیاتو ته په تیره یوه اونۍ کې زور ورکړی دی او دا به ممکنه وي چې د کورنیو چارو وزارت بایومیټریک سیستم ته د دوی لاسرسی پیدا کړي، د چارو شانونکی سیلاب وزیری مو پوښت.
سلام او احترام اندر صاحب تاسو ته او ستاسو ګران اورېدونکو ته د لوی مهربان خدای په نامه. په افغانستان جګړه چې دا یو نړیوال تروریزم، نړیوال مافیا او زموږ متاسفانه زموږ بد ګاونډیان په دې جګړه کې ټول شامل دي او دا د افغانستان د نامعلومه جګړه ده او هدف معلوم نه دی چې دا جګړه د څه لپاره روانه ده. وکنم چې د کندوز پیشه چې څو ورځې مخکې دا بېګناه مسافرین د موټرونه راکوز شول او په ډېر بېرحمانه توګه ووژل شول او همدغسې د غزنی پیشه هم چې وه واقعیم چې د افغان ولس ډېر ډېر دردمن کوي. زه په دې نظر یم، په دې فکر یم چې هیڅ وخت موږ تاسې نه شو کولای چې په وحشت او دهشت باندې دې وطن ته حمن راولو او یا خپل قدرت په قایم کړو. موږ باید په دې وطن کې د سولې د لارې نه، د همکارۍ د لارې نه، د بین الافغاني خبرو د لارې نه دغه وطن کې سوله راولو تر څو چې دا دایمي جګړه ختمه شي. او بله خبر دا ده چې طالبانو هیڅ طالبان نشي کولای چې د بایومیټریکو هغه وسایل چې د افغان افغان ځواکونو سره شدي هغونه دوی استفاده نشي کولای. دا هسې خوشي تبلیغات زه بولم او په دې خاطر باندې چې هغه ډېر ټریننګ غواړي، هغه ډېر کنکشنونه غواړي چې د خپل مهمې دستګاه سره باید وصل شي او دوی داسې نشي کولای چې یوازې یو کامرې چېرته پیدا کړي او دوی دا ادعا وکړي چې دا خلک اکثریت تاسو ونی چې موږ تاسې په اتحادیانو کې وینو، په دې افغانستان کې موږ تاسې په نورو ساحو کې وینو چې ډېر بې ګناه خلک مړه کېږي. هی هغه بایومیټریک شوي وه، هیڅ وخت نه وه بایومیټریک شوي. نو د دغه دهشت او وحشت نه باید هغه خلک چې دغه کارونه کوي باید لاس واخلي او د افغانستان د بین الافغاني خبرو سره سولې خبرو ته باید راشي تر څو چې د وطن کې دایمي سوله راشي.
په تیر کې داسې پیښې نه وې شوې چې مسافرین دې په ډله ییزه توګه ښکته شي، د هغو له منځه دې څه برمته ونیول شي او څه دې خوشي شي، څه وژل شوي دي، څه د طالبانو د ویان په خبره دوی سره دي. تقریبا دو ویلي چې 26 تنه د افغان ملي اردو او ملي پولیسو غړي له دوی سره اسیران دي. طالبانو په دې حساسه نقطه کې چې دوی نوی مشر ځان ته ټاکلی، دې کار ته څنګه لاس اچولی دی؟
اندر صاحب دلته دوه مسایل یو، خداش دي چې خلک چې دهشت کوي وحشت کوي هغوی خپل جګړې ته هماغسې دوام ورکړی دی. بل اړخ یې زه دا بولم چې یو اړخ یې دا دی چې زموږ په نظام کې فاسد جنرالان، فاسد قوماندانان او په نظام کې په فاسد هغه رئیسان او مختلف چارواکي چې په فساد مخوښه دي هغوی نشي کولای په خپل وظیفو کې په صدقانه ډول او وظایف مخته یوسي او د دې وطن د بینده بچیانو دپاره یو ښه زمینه برابرې کړي. یعنی باید په نظام کې یوازې په تبدیلي او راتبدیلي نشي، هر کسان چې د مکافاتو د مجازاتو مسایل باید مطرح شي، هر کسان چې په خپلو وظایفو کې کم راځي او خپل وظایف په خپل وخت سره نشي کولای هغه باید څارندوالۍ ته معرفي شي. او هغه خلک چې په خپلو وظایفو کې په خپلو کارونو کې او د افغانستان په امنیت راوستلو کې او د افغانستان د یو سوکاله افغانستان آینده کې رول لوبوي شي هغه باید هغه ته باید ترفی ورکول شي هغه باید تقدیر شي تر څو چې په افغانستان کې موږ تر اخر دغه د فاسد خلک د دې نظام نه ورکو او نظام پاک وطن پرسته خلکو ته ورسپارو او د دغو بدبختۍ به زه فکر کوم چې موږ خلاص شو.
طالبانو څنګه په دې وخت کې که اصلي خبرې ته راشو داسې کار ته لاس اچولی دی؟ ځینو چارواکو په وینا دوی ذاتي په جبهه کې جنگ نشي کولی، نو داسې کار ته لاس اچولی؟
اندر صاحب، طالبانو خو تاسو ول دی چې دغه څوارلس کاله کېږي په دې وطن کې د جګړه شروع کړې ده، او دا جګړه یو بې هدفه جګړه ده، او هېڅ وخت به په دې جګړه کې دې نتیجې ته ونه رسېږي. مګر دغه اوسنی څومره فشار چې دی کم زیات کړی دی، دوی غواړي اصلا د احمد ذهنیت خراب کی په ولسونو کې چې دا موږ که په مشره مړ شي موږ په قدرت کې یو، او بل جهانیانو ته او هغه کسان چې دی حمایت کوي هغو ته د افغانستان حکومت ضعیفه وښیي. نو په همدې اساس دوی دا فشار زیات کړی دی، خو په دغه فشار نه هیڅ وخت نتیجه نه ورکوي. د ملکي خلکو په وژلو کې افغانستان سولې ته نه شي تلی.
طالبانو ته څه کول پکار دي چې نور نو منځوي نه شي؟ افغان دولت په تیرو څوارلسو کلونو کې دا ویلي چې سولې ته راشئ، دوی دې ګډون وکړي، سیاسي برخه کې ته دې راشي، جګړه دې پرېږدي. که دوی دغسې خپلو کارونو ته دغسې د ډېریو په وینا دهشت ته نور هم دوام ورکړي، د دوی راتلونکی څنګه وینئ؟
د دوی د طالبانو لپاره زما پیغام دا دی چې یو ښه فرصت منځ ته راغلی دی، او دوی د په دې خاطر باندې چې په دې منطقه کې چې کوم د دوی حمایتګر دی هغه پاکستان، هغه په د انزوا خواته روان دی په جهاني سطح باندې. نور جهان په پاکستان باندې اعتماد نه لري. پاکستان په ډېر بد حالت کې قرار لري چې هم د اقتصادي ستونزې لري، هم د انرژي ستونزې لري، هم سیاسي داخلي سیاسي مشکلات په پاکستان کې جذب شوي دي. نو په همدې اساس باندې طالبان لپاره یو ښه فرصت دی چې د بین الافغاني خبرو ته میدان ته راګډ شي، او د افغانستان د حکومت سره په نیغه کښېني، او د سولې خبرې شروع کړي، او د دغو جګړو د دغو دهشت او وحشت نه لاس باید واخلي،
او که دوام ورکړي خپلو عملیاتو ته. لکه دوی چې اوس هم وایي موږ د دوی په اند جهاد ته دوام ورکوو، راتلونکی به یې څنګه وي؟
د دوی راتلونکی هیڅ راتلونکی نه لري. په دې خاطر باندې موږ تاسو ولیدل د افغانستان جګړه، او په نړۍ کې د مختلفو ممالکو کې مې جګړې شوي دي، د جګړې د لارې هیڅ وخت کلی نه دی آباد شوي. موږ تاسې باید د سول د لارې مخته ولاړ شو، او زه د دوی راتلونکی، د دوی د بچیانو راتلونکی دا ډېر خطرناک وینم. دوی په جګړه کې دي، بچیان یې د تعلیم نه پاتې دي، ژوند د دوی نه پاتې دی، د تحصیل د تعلیم د پیشرفت د ترقۍ نه په وطن یم پرېښی دی، خپل ژوند یم پرېښی دی. نو چې سول خبرې وشي تر څو دغه ګران افغانستان آباد کړو، او په دغې سره آباد شي، دا ټول په کې مشترک د خپل کور غوندې
ډیره مننه ښاغلی سیلاب.